احمد شبریم د ازادي راډیو د اټوبو چور خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبري وکړې. د روسیې تاسرن چې تاجکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون له لارې خبري وکړې. اسلامی دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تیرشن به ادا کړي و چې د تخار له خواجهغار ولسوالۍ څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړي دي. د مستندو فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وایي طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې له خپل هوټل څخه دې نه راوځي او سمدستي دې له افغانستانه ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر همدارس خبر ورکړی چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ایزابل یونګ وایي د ښځو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه له راپور ورکولو وروسته دوی ته له افغانستانه د وتلو امر شوی. میرمن یونګ د هر راه سرغړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستندو فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پاتې شوی. سپینه مڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایډن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوو هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبتو رایو ته اړتیا ده، خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند له غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربي اماراتو د رئیس لمړي وروسته په دې هیواد کې څلوېښت ورځې عمومي ویر او درې ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان پرون د درې اویا کلونو په عمر وفات شو. نوموړي په 2014 کال کې مغزي سکته کړې وه او تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډېره ونډه نه درلوده. د ځینو رسنیو د راپور له مخې تمه ده چې د شیخ خلیفه ځای ناستی د هغه کوچنی ورور شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران او افغانستان د سرحدي شخړو پر سر خبري پیل شوې. دا به هم په دې خبرونه کې وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د روغي جوړې هڅې روانې دي. جیوه هیوادو د طالبانو لخوا د ښځو د حقونو په تړاو اندېښنه ښکاره کړې. نړیوال په دې ارتباط څه کولای شي؟ د چارو شنون کې حفیظه اصولي.
دې ته ضرورت لري چې جهان دې وپیژنې په رسمیت، خو دې په رسمیت نه پیژندل د خپل شاو دي.
په کابل کې د بیو زیاتېدو ته خلک اندېښمن دي.
زه یو خوونکی یم، 2000 افغانۍ معاش لرم، نه پوهېږم چې له دې معاش سره څنګه گزاره وکم.
ورځ په ورځ قیمتونه پورته کېږي.
تر اتمیمو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو.
په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فایل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران ترمن په سرحد کې د نشټو د کمولو په هدف له ایراني چارواکو سره د مذاکراتو د پیل خبر ورکړی. په تیرو نشتې نه میاشتو کې څو ځلې د طالبانو وسلوالو او ایراني ځواکونو په ګډ سرحد کې نشټې کړي چې وروستۍ نشټې درې اونۍ مخکې د دوغارون په سرحدي سیمه کې و. دواړو خواوو ټینګار کړی دی چې د راتلونکو نشټو د مخنیوي لپاره به هڅه کوي او هر ستونزه به د خبرو له لارې حل کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاو د دوغارون هرات ترمنځ سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شګیو نشټو د چړنې په هدف د خبرو لمړی پړاو پروند د ایران په سرحدي سیمه تایباد کې پیل کړه. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په دې مذاکراتو کې د سرحدي کندکونو لپاره د ځانګړو کسانو د معرفي کولو، د دوړو خواو ترمنځ د همغږي او اړیکو د ټینګولو، په راتلونکي کې د خبرو للارې د ستونزو د حل او همداراست د دریو نورو غونډو پر جوړولو موافقه وشوه. د طالبانو د حکومت او ایران ترمنځ کړکیچ د روان کال د غویي یا ثور په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خو د ځواکونو ترمنځ د نشټي ورسته زیات شو. لدی نشټي ورسته ایران له افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د خپل ځواکونو شمیر زیات کړ. اوس د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکو ظاهرا ډاډ ورکړی چې په خپلو کې ستونزې به د خبرو له لارې حل کوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي دي چې په دې خبرو کې د دوی له لوري د وسلوالو ځواکونو د ستر درستیزوال شیر احمد عثماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز قاسم رضایی ګډون کړی و. ایرانی رسنیو د شاغلی رضایی له قول راپور ورکړی دی چې وای اسلامي دولت دله یا داعش د افغانستان او ایران ګډ دشمن دی او د دې ډلې لمنځول د دوړو هیوادونو ګډ هدف دی. نوموړي د سرحدونو د امنیت په ټینګښ کې د افغانستان او ایران د همکاریو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار کړی او ویلي دی چې دوړو هیوادونو باید د چارو پر سمون او یووالي تمرکز وکړي. د افغانستان او ایران پر پوله د دریو اونیو مخکې نشته ورسته له حقې وشوي چې د ایرانی چارواکو د اډ اعلی مخې طالبانو غوښتل چې په ګډه پوله کې یو سړک ورغوي. ایران او افغانستان 900 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري او پر دې پوله لټیرو ټول سیسو راهسي د خلکو او تجارتي مالونو پر قانوني تګ راتګ سربېره د انسانانو او مخدره موادو قاچاق هم کیږي.
د طالبان او ایران له اړیکو به د طالبان او پاکستان روابطو ته مخه کړو. د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي دوه کمانډانان په کابل کې حقانی شبکې ته سپارل شوې دي چې د پاکستان د پاوز او ټي ټي پي د خبرو د بریاب صورت کې به خوشي شي. مسلم خان د تروریستي جرایمو په خاطر په اعدام محکوم شوی وو او محمود خان ته د ورته جرایمو په خاطر د 40 کال بند سزا اورول شوی و. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور.
د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي دوه مهم قومندانان په دې هله په کابل کې واکمنو ته سپارلې دي چې کله دې ډلې سره خبرې بریالي شي نو هغوی به خوشي کوي. مسلم خان او محمود خان د ملا فضل الله په مشرۍ په سوات کې د پاکستانی طالبانو لوړپوړي مشران و چې دواړه په 2009 کال کې په دې سیمه کې د پوز د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي وو. لدې پرمختګونو به خبره سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نمونه له خوده لوډه کوي. د ازادي رادیو مشال څنګه تویل دي چې اوس مهال د پاکستان د پوز یو پلاوی په کابل کدای او د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره خبرې کوي څو یو جوړ جاړي تورسیږي او اوربند او سول اعلان کړي. داوود خټک چې د مشال رادیو دارا پوری چمتو کړای دی د ټي ټي پی لپاره د مسلم خان او محمود خان د اهمیت په اړه وایي.
مسلم خان په سواد کې د ملا فضل الله په مشرۍ د طالبانو ویاندو په د باندې د یو دیرش کسانو د وژنې تورو په دسمبر 2018 کې د پاکستان یو پوځي عدالت مسلم خان ته د مرګ سزا واورول. دغه سي محمود خان د سواد د طالبانو د شورا مرکزی غړی او د په مذاکراتو کې هم برخه اخستی و او په د باندې د دوو چینایانو د تختونې تورو د غیب سزا د 40 کال کېد سزا اورول شوې ده.
د پاکستان پوز دروان کال په جنوري میاشت کې افغانستان ته یو جرګه واستوله او په خوست کې د ټي ټي پی لاستازو سره خبري وکړي. د مشال رادیو د راپور لمخې هغه مهال پاکستانی طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د خپل یو سلو دوه بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې و. په دې لیست کې د مسلم خان او محمود خان نمونه هم و. د پاکستان پاوز تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي رادیو هم د طالبانو د حکومت د غبرګون په ترلاسه کولو بریالي نشوه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د نړۍ د وسترو سیناتي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې له شوزو سره د طالبانو د حکومت د چلند په ارتباط اندېښنه ښودلې او په یو بیان کې د افغان جنو او شوزو په وړاندې له نویو محدودیتونو سره مخالفت څرګند کړ. نړیوال څه کولای شي چې طالبان د شوزو د بنیادي حقونو درناوي ته وهڅوي؟ په دې اړه احمد تکل د شوزو د حقونو لفعالې حافظه اصولي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې آیا طالبان به د وو لویو صنعتي وادو د بهرنیو چارو د وزیرانو غشتنې ته غاړه کیشتي.
دی هم دې ته ضرورت لري چې جهان باید دی او پیژنې په رسمیت خوښ دی او پیژنې په هر اړخ کې د دې سره کومکونه کوي دی په یوازې یو د ژوند خپل دولت ادامه نه سره کولای شي په کومه پیژنې. نو دا هم کافي نه دی، نو موږ د نړیوال سره دا موږ روزو لرو چې موږ د ښځو څخه حمایت وکړي او د دې نو دې خو بل څوک چې دی جهاني هغه ځینې حمایت نه کوي څوک حمایت کوي نو نور هم دې حمایت کوي او د طالبان سره دی چې دې حقونه دې ته ورکړي.
نړیوال ټولنه څه کولای شي د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یقیني کولو لپاره یو څه وکړي یا یو اقدام وکړي؟
بله، خدای سه مجلس چې تا کړی کې دی باید دا تصمیم ونیسي او طالبان ته وایي چې تاسو باید د ښځو حقونه ورته دا داسې اوس وخت نه دی چې تاسو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړئ، د ښځو تحصیل مو واخیستئ، د ښځو د اقتصاد له دغه سره عادل د دې مکمل ازادي او ښځو په وړاندې هیڅ نوې ازادي نه لري، نه اقتصادي، نه سیاسي، نه فرهنګي، نه کوم هیڅ نوې ازادي نه لري. نقدیه جهان کنه د انسان د انسانانو حقوقو څخه دفاع کوي، باید دی مشخص د طالبان سره وړي چې دا باید دی حقونه ورته داخلي دي کولای شي.
ک نړیواله ټولنه وغوړي چې پر طالبانو فشار راوړي، د فشار کوم وسایل نړیواله ټولنه لري؟
فرزه ته مجلسونه چې دی سره نسی او دی ته وایي چې دی په رسمیت نه پیژندل د خپل فشار دی، باید دا طالبان ته اخبار ورکړي، ورته ووایي فرزه امریکا کولای شي نور مملکتونه کولای شي چې د دې پر دې باندې فشار راوړي، ورته ووایي چې د دې حقونه ورکړي.
حافظه اصولي د جیو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون اوړ مورس په جرمنی کې غونډه لرلې. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د یو خصوصي شرکت لخوا به د سرپل ولایت د قشقري ساده تیلو د تصفیه چاري په نشتی راتلونکي کې پیل شي. د دې وزارت وایند اسمت الله برهان ازادي رادیو ته وویل چې د شرکت د دې ساده زیرم قرارداد په یو مساعده کې ترلاسه کړ.
په دغه افر غشایي کې د نن څخه چې 15 ورځې مخکې تر سره سول د نارت نوبل انرژي د تیلو خامو موادو چې یو افغاني تصفیهوي شرکت دی ګټونکو اعلان سول او په ډیر نږدې ورځو کې به همدغه تصفیه دوی جاري وساتي.
د شغل برهان پوینال د دې څخه د ورځې شاوخوا لسر ټنه او متیل تر لاسه کیږي او په مساعده کې د یو ټن بیا 401 ډالر ټاکل شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځني سپدولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوري لا اتنی مبجو وروسته د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې ګڼ کسان د نرخونو له زیاتېدو شکایت لري. دوی وایي چې ځینې کسان معاش نه لري او کوم کسان چې کم معاش نه لري د دغو نرخونو په مقابل کې د دوی تنخواه ډېره زیاتې کم لري او دوی نشي کولای چې د ژوند بنیادي شیان چې دوی اړتیا ورته لري په دغه معاش باندې واخلي. په دې اړه راپور لرو.
څلور څلوېښت کلن ناصر د یوې دولتي ادارې کارکوونکی دی. هغه چې د یو کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي 9500 افغانۍ معاش لري خو هغه هم په منظم ډول نه ورکول کیږي. د هغه په خبره د میشت په اخر کې حیران یي چې دغه پیسې څه ډول په دې شوره زوبي شي ترڅو هغه لمړني مواد پرې وپیری. ناصر په خپل یو معاش سره کولای شي یو 14 کیلو د غوړیو قطۍ، یو 50 کیلو د وړو بوري او یو 40 کیلو د وریجو بوري پرې وپیری. نو موړی وای یاد ماش یوازې د خوراکي توکو لپاره دی، روغتیا او د ژوند نورې برخې یادوتی. خدای یوازې ناصر نه دی، 15 کلن شکر هم چې د کابل په خار کې ژوند کوي وای تر اوسه د هود د میاشتې ماش نه دی اخیستای. اغلی شکریا 8000 افغانۍ ماش لري او په کابل کې په اوکرای کور کې ژوند کوي.
زه خوونکیم، د زر افغانۍ معاش لرم. قیمتونه جک شوې دي، مونږ ډیر نگران یو، نه پوهیږم چې د دې معاش سره څنګه گزاره وکم. خوراک او مواد سربیره کرایه لرو، د بناله بر پیسې لرو، نه پوهیږم چې څنګه وکم.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې د خوراکي توکو بیې یو ځل بیا لوړې شوې او دغه چاره د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې راپورته کړې. اوس یوازې د کابل په ښار کې د 50 کیلو د اوړو بورې به 2600 افغانۍ، د 30 کیلو د وریجو بورې به 3000 افغانۍ او د 14 کیلو د غوړو قوتي به 3000 افغانۍ ده. خو د کابل ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول خبره کوي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزی:
د کابل ښاروالۍ له تیرو دریو میاشتو راهیسې هټیوالو ته نرخ پاڼې ویشلې او ټول اړخونه د دې نرخ پاڼو پر تطبیق مکلف دي. زموږ د کنټرول سایر ټیمونه په ښار کې ګرځي، هیڅوک له دې نرخ پاڼې سرغړونه نشي کولی او که یې وکړي سزا به ورکړل شي.
خو یو شمېر خلک دا کار نمایشي ادبي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی.
خبری سات ل آزادی رادیو.
ازادي راډیو د سره پورونه پرون تر لاسه کړی و چې په هرات کې طالبانو امر کړی دی چې د وی کورنۍ غړي هم نشي کولای چې په یو رستورانت کې یو ځای ډوډۍ سره وخوري او یا یو ځای چای سره وچی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر دا راپورونه رد کړی دی. د څرګندونې سره شریکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. پرون راز او نن راز چې رسنۍ داسې راپورونه خبرې کړې چې واکه د هرات ولایت کې د امر معروف وزارت له لوري په رستورانتونو کې د یو پامیر خلکو باندې بندیز لګېدلی چې هغوی هم نشي کولی چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي هلته کېږي. دا خبره کاملا بې اساسه ده او غلطه ده. موږ یې په تمام معنا باندې ردو. نه دا د امر معروف وزارت پالیسي ده او نه د اسلامي امارت پالیسي ده او نه داسې څه ترسره شوي دي، بلکې هیوادوال کولی شي چې په آزادانه توګه باندې د خپل فامیل سره هوټل ته لاړ شي، هلته خوراک وکړي او همداراز چای وڅکي او یا کله خپل فامیل سره بازار ته ځي، هیڅ کوم مشکل موږ نه ورسره لرو. دغه آوازې کاملا بې اساسه او ناسمې دي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت ویاند عاکف مهاجر.
آزادی رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي دفاع وزیرانو پر اوکراین د روسي لیرغل وروسته د لومړي ځل لپاره خبري سره کړې دي. روسي د فبروري په 14مه پر اوکراین بریټ وکړ. د امریکا دفاع وزارت په بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر له خپل روسي سیال سره په اوکراین کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورا پور کې.
پر اوکراین د روسیې پر یرغل د 2.5 میاشتو له اوختو وروسته د امریکا او روسیې دفاع وزیرانو پرون د لومړي ځل لپاره پر ټلیفون خبرې وکړې. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د دې خبرو پر مهال په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه وکړه او پر اهمیت یې ټینګار وکړ. آستن او سیال یې سرګی شویګو د فبروري په 13مه پر اوکراین د روسیې له یرغل شپږ ورځې مخکې خبرې کړې وې. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم هم په اوکراین کې د سمدستي اوربند د ټینګېدو غوښتنه کړې. اولف شولز پرون د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د اوربند غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د روسیې له ولسمشر سره مې نن خبرې وکړې. وضعیت اوس ډېر جدي شوی دی. یوه خبره روښانه ده چې تر اوسه هغه درک چې سوله ممکنه کړي او جګړه پای ته ورسوي نه لیدل کېږي. داسې نه چې روسیا د اوکراین یوه څنډه د پوځي زور په وسیله اشغال کړي او بیا ووایي چې وضعیت ښه شوی دی. که درک او تفاهم وي، د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ممکنه ده.
دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی او د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي دي چې په ګډه به د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین ملاتړ وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د سیورسکي دونیتس په سمندرګي کې د روسیې یو بل تیری شنډ کړی دی. د اوکراین دفاع وزارت هم دراز پرون په یو بیان کې د روسیې د ویجاړو شویو پوځي وسایتو عکسونه هم خپره کړي دي.
په همدې حال کې د برتانیا دفاع وزارت د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تایید کړی چې د اوکراین په جګړه کې اوس د روسیې زر سرتیری وژل شوی دی. د خبري اژانسونو د راپورونو لمخې روسی چارواکو هڅه پیل کړې دي چې د خپلو حملو لمن د اوکراین ختیځ او جنوب ته وغځوي، څو په نتیجه کې له تورې بهیرې څخه د اوکراین لاس لنډ کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې د دفاع وزیرانو د خبرو پاړه مو راپور اوریده. دوی دواړو روس تر دې چې روسیې پر اوکراین حمله پیل کړې ده د لومړي ځل لپاره خبرې سره وکړې، او امریکا پر روسیې شخ وکړ چې په اوکراین کې سمدستي جګړه بند کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم سلامونه میو منی. د پکتیا په ډنډي پټانو ولسوالي کې د قومي مشرانو د وی پریکړي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر د اندیشنې په باب راپورونه لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما وایي په دې هیواد کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي د دوام او د مشارکت نشتون په اړه د وروستیو تګلارو له امله ژوره اندېښنه لري. یونما وایي له طالبانو سره به خپل خبرو ته دوام ورکوي، څو د افغانانو په تیره بیا د میلیونونو خلکو چې له بېوزلۍ سره لاسو ګرېوان دي ملاتړ وکړي شي. له بلې خوا طالبان وایي د اوسني کړکېچ د وتلو په هڅو کې دي او د خلکو د ژوند د شکولو لپاره په خپل ژمنه ولاړ دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې سره اورو.
د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه د نړیوالو د اندېښنو او غبرګونونو په دوام تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما ویلي چې د طالبانو وروستیو کړنو او په دغه هیواد کې روان اقتصادي ناورین په ژوره توګه اندېښمن کړی دي. د یونما پر ټویټر پاڼه په یو ټویټ کې راغلی، یونما د پراخ ګډون د دوام نشټوالي او د ورستي کړکېچ د زیاتوالي لامل ژور اندېښنه لري. له دې سره سره یونما بل طالبانو سره خپل خبرو ته دوام ورکړي، څو د افغانانو په ځنګړې توګه د میلیونونو خلکو سره چې له بېوزلۍ سره مخامخ دي ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت له رهبرۍ سره په افغانستان کې د یونما مشر دیبور الاینس په لیدو کتو کې پر دوی غږ کړی چې زر تر زره د منځنۍ ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ بندیز لري کړي، هغه څه چې لشپګم ټولګي پورته ځینې انجونې زده کوونکي هم له طالبانو غواړي. یونما په یو ټویټ کې لیکلي، د معتبرو لوبغاړو په توګه د طالبانو سره د ښکېلتیا نړیواله ټولنه له دوی غواړي چې د ټولو انجونو ښوونځیو ته د ستنېدو ژمنې پوره کړي او دا د یقیني کړي چې ښځې کولای سي کار وکړي، بنسټیزو خدماتو ته لاسرسی ولري او پرته له کوم خنډ څخه آزاد حرکت وکړي. د یونما تر څنګ د تیر جمهوري نظام د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم تازه نن جمعه د مې میاشتې دیرلسمه په یو ټویټ کې ویلي چې بشري ضد سیاستونه ځپل او د ښځو او انجونو پر وړاندې د بندیزونو زیاتېدل به د هیواد د لا منځوي کېدو، د قومي لانجو د زیاتېدو او افغانستان به د کورنیو جګړو په لور روان کړي. خو طالبان وایي د وسنی کړکېچ د وتلو په هڅه کې دي او د خلکو د ژوند ښه کولو او ښځو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سوي، ګڼ شمېر خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه وضع سوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر هغه زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پکتیا په ډنډ پټانو لسوالي کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د شزو د ولور په اړه یو نوې پریکړه کړې ده. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول وسایل چې په خوا په خلکو کې دود ول منع کړي او ویلي دي تر دې وروسته به نوې ته به ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي.
ځای چارواکو د دې پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي چې څارنه به هم کوي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
په پکتیا کې د سمکنې وروسته د ډنډ پټان ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم په یوه قومي جرګه کې د ښځو ولوار څلور لکه افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو او د جرګې ګډونوالو د دې ولسوالۍ له اوسیدونکو وغوښتل چې د دې ځای د خلکو کمزوري اقتصادي حالت ته په کتو دي په دې پریکړه عمل وکړي. د ډنډ پټان ولسوالۍ د ځاځي آباد کلي اوسیدونکي عقل خان آزادۍ راډیو ته وویل چارواکي او قومي مخور په دې سره موافق شول چې د لوړ ولور مخ ونیسي.
موږ ځوانان مطلب په خارج کې به مزدوري کوله لاس کوله ته کوله هغه به هلته ډېر ظلم سره کېدو. مقصد ځنه بمړه شول د کبانو خوراک بشو او شکر الحمدلله قومي سپینګیرو د افریقا وکړه چې د پیغلې به څلور لکه افغانۍ ولور وي او د کونډې به دوه لکه افغانۍ ولور وي او په بنه ورکول به څلور نیم لکه افغانۍ ورول وي. باید ټول خلک دغه افریقړه عملي کړي ځکه چې موږ خلک یو لس دا ډېر بیچاره او غریب خلک دي.
د ډنډ پټان د مټواخ کلي اوسیدونکی حاجی ملنګ وایي دا قومي پریکړه په سوله شوې ده او ټول ور باندې راضي دي. کچا ورڅخه سرغړونه وکړه مجازات به ورکول کیږي او هم به جریمه کیږي.
د موږ ټول کومونه ولسونه کېنسته وسره دی ولسوالۍ دا نرخ موږ وټړه دا مجبه پکړدو خبر هم پکړیدو د منطقې ته مو درسبلای دی دا د موږ خپل توه دی جبه مو درکام مو د پسلام یک په سولخه وکړه په شریعت مو د کړی سولخه داس د لکایو شریعت په سلا چکسه په دان موږ موافق یو سره جوړ یو خبر هم کړدو کچا دوباره دویم کور وکای دا به باندې کیږي جریمه بو تر خوځ دی کیږي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ او چارواکي مولا احسان الله مصطفی وای پرې کړ داس وشو چې د ولور پرته نور اضافي غختونه باندې نیوی
د ماما کبابم نیوی د تر کبابم نیوی د برخه ورول دابم نیوی خواړه او بدابم نیوی نور ناور ریواجونه دا به هم نیوی سرزر او سپینزر دا به هم نیوی دا ټول په دیول ورکې وشول پیغله ک په بدل ورکول کیږي او ک په دنیا خو مهر به څلور افغانۍ وي او ک چیرته چا یا خور یا لور یا مسی د څلور افغانۍ نه پورته ورکړه امارات دوی سره خپل قانوني چلن کوي.
لدې قومي پریکړې مخکې د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ د سمکنې ولسوالۍ قومي مخورو او اوسیدونکو هم د ولور د کمولو پریکړه کړې و.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای شي.
ورستیو بدلونونو د قرقل پوستو کې صنعت له سقوط سره مخامخ کړي. یو بیلګې د کابل د اندرابیانو ورته دغه ورچې په خوپه کې د قرقل د خرسلاو ترسلو زیات پلورنځیو او سشمیر 15 ترکټیټ شوی دی. له بلې خوا د قرقل پوستو کې صادرونکي وایي هغه صادرات چې په کال کې 2 میلیون پوستو کو ته رسیدل شمیر اوس 3000 ته راټیټ شوی دی. قرقل په خو د افغانستان د مالدارو او سوداګرو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګڼل کیږي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کښته خوشمیره په نشټ حساب دی. دغه سیمه چې په هم دینو مشهور ده څو هټيګانو ته د راپور جوړولو لپاره لاړم. اویا کلن حبیب الله لتیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړی وای دا سیورځي بوي چې د ډیر کار لامل به آند سر غرول ته نوزګاری ده خو وس لزیات وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه خو د روزي په میاش کې به مو تر نیمه شپه کار کاوه خو اوس کار نشته. په خاطر ته وسل شل دوکانونه وو خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
یک څور دوکانم بیت
حبیب الله وای ډیرې د قرقل مسلکانو خپل برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیرغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کاری پریخی او اوس د جامو پلورلو دکان لري.
څوک هغه مال نه شته او کڅوک اقتصادونه هم زیاتې څوک پیسې نه لري هغه شپکان چې اغوستو لاړه دا اوس بیچاره خلک پاتې ټول ډوډۍ پسې ورک دی او هغه څوک به واخلي.
په کابل کې د اندرابي وارد سینې پلورونکي وای یو وخت به د قرقل پوستکي څخه د جوړ شوی خولۍ به شاوخوا 3000 افغانۍ ته رسیده خو وستغه خولۍ تر 2000 افغانۍ پورې هم نه پلورل کیږي. لدی ورها خو د قرقل پوستکي بازار له افغانستان نه بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو کې صدیق الله مرادی دي حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کې 1 میلیون پوستکو ته رسیدا او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دغه برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسي تاهولات پګوت کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله عبدالله ترمنځ ناندروي راپور تشوي له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکی به 1500 افغانۍ ده. هغه پوستکی چې په خو به زرګون افغانۍ قیمت درلود د صدرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکی په ځای خپل مال ساتي ترڅو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. د قرقل ځینی کارونکو وایي داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخه ونیول شي. قرقل دیوري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بو یو یا هم وڅړي حلاليږي او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابان دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دیوري له تنه جدا کوي.
دا زجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې زابل ته ځانګړی شوی دی. خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه د روسیا او تاجکستان ولسمشرانو د افغانستان او تاجکستان په ګډ سرحد کې د روسیو پرمختګونو په اړه خبري وکړه. د روسي تاسو چې تاجکستان د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر په وینا خبر ورکړ چې امام علي رحمان او ولادیمیر پوتین پرون د افغانستان پر روانو حالاتو او پرمختګونو د ټلیفون لاري خبري وکړه. اسلامي دولت دلیا داعش د خراسان څنګه تیر شنبه ادا کړی و چې د تخار له خواجهغار ولسوالي څخه د تاجکستان په خاوره کې یو شمېر اهداف په نقشه کړی دي. د مستند فلمونو جوړونکې بریتانوي خبریاله ایزابل یونګ وی طالبانو دی او د دې همکارانو ته ویلي چې خپل هوټل څخه دی نه راوځي او سمدستي دی افغانستان ووځي. میرمن یونګ پر ټویټر هم درس خبر ورکړي چې دوی ته د فلم اخیستو اجازه هم نه ده ورکړل شوې. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو ایزابل یونګ وی د شوزو د حقونو او امنیتي اندېښنو په اړه راپور ورکولو وروسته دوی ته افغانستان د وټلو امر شوی. میرمن یونګ د هر را سر غړونو تورونه رد کړي او ویلي دي چې د راپورونو د برابرولو او مستند فلمونو د جوړولو پر مهال تل بې پرې پات شوی. سپینه مڼې وایي چې ولسمشر جو بایدن د سویډن او فنلند سره په امنیتي او دفاعي برخو کې د امریکا همکاري غواړي. ښاغلی بایدن همدارس د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسۍ او د اروپا د دې دوه هیوادونو له حقونو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. فنلند او سویډن پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې د اندیشنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. د یو هیواد د غړیتوب لپاره د ناټو واړه دیش غړو هیوادو مثبت رایه ته اړتیا ده. خو اوس د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په دې ټلواله کې د سویډن او فنلند د غړیتوب سره مخالفت څرګند کړی دی. د متحده عربی اماراتو د رئیس لمړینې وروسته په دې هیواد کې 24 ورځې عمومي ویر او 3 ورځې رخصتي اعلان شوې ده. شیخ خلیفہ بن زاید آل نهیان پرون د دریا بیا کلونو په عمر وفات شو. نو موري په 2014 کال کې مغزی ساکته کړي وو تر اوسه د هیواد د ادارې په مهمو چارو کې ډیر وندنه درلوده. د جینو رسنیو د راپور لمخې تمه ده چې د شیخ خلیفہ ځای ناشته د هغه کوچنی ورو شیخ محمد بن زاید آل نهیان وي.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه چې زابل ته ځانګړې ده د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زابل د کندهار غزنی اورسګان او پکتیکا ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت له بلوچستان ایالت سره هم پول لري. زابل ولایت 1,333 کیلومتر مربع مساحت لري او په پنځو کې دوی برخي خاورې غرونو پوښلې یا غرنۍ ده. د زابل مرکز کلات شار دی. ارغنده، بټغر، دایچوپان، کاکړ، میزان، نوبهار، شاجوی، ترنک او جلدک او همدار شینکی ولسوالی دی. زابل د کابل کندهار په لوی لار پروت دی. د زابل د خلکو پستونزو کې چې په خوا په دې خبرونه کې اوریدونکو یادونه کړي د لارو خرابوالی، د کشتونو لپاره د اوبو کموالی او د میوه لپاره د بازار نشټوالی دی. په دغه ولایت کې چې د افغانستان یو له ډیرو وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، د نورو ولایتونو په پرتله د تعلیم سویه ټیټه ده. روغتیایي کلینیکونه کم دي او ډیر خلک په چیرې بیا ځوانان بیروزګار دي. په دې خبرونه کې لخپلو درنو ملمنو سره د زابل پر ستونزو او د هغو پر حلارو خبری کو. مولوی صاحب رحمت الله حماد نیازی د زابل د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی، همدارس د افغان خبریالانو د خوندی توپ د کمیټې غړی او ژورنالیست عصمت الله عمری. لومړی مولوی صاحب نیازی، په تعلیم به خبری وکړو، ځکه چې په زابل کې د نورو ولایتونو په پرتله تعلیمي وضعیت ښه نه دی. د طالبانو حکومت دې برخې ته تر اوسه پورې څومره توجه کړې؟ آیا کوم نوی ښوونځی جوړ کړی؟
زابل ولایت د پوهنې په برخه کې وروسته پاتې ولایت دی. رښتیا هم خو د اسلامي امارت د راتګ له وروسته الحمدلله د معارف ریاست په دې برخه کې خورا د پام وړ ګټور او خوندور کارونه کړي دي، چې د خبرونې په روانو شګو کې به هم یادونه وکړو. دلته دوم پلان ټکو وایي چې په زابل ولایت کې د نوي تعلیمي کال له فعل سره سم یو سلوشل بابا غیر فعال ښوونځي بیرته فعال شوي دي. البته د یونیسف په موسسې د همکارۍ په مرسته، د هغوی په همکاري او مرسته باندې 52 نور ښوونځي هم فعال شوي دي. د دې تر څنګ د سکونه دیني مدرسې هم فعالې شوي دي او تقریبا 300 د محلي زده کړو ټولګي ایجاد شوي دي په مختلفو ولسوالیو کې او په مرکز کې، چې له امله زرګونو تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. تر دې پورې چې حتی د زابل ولایت په مرکزي زندان کې لا هم سلګونو بندیانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. بل پلو د یونیسف موسسې په همکارۍ باندې نظر زده کوونکو ته د ژمنه جامو مرسته شوې. همداسې زابل سیوري کې د بولان ښوونځي ترمیم شوی دی، ښوونځی ترمیم شوی دی او ګټه اخیستنې ترسره شوی دی.
د ښوونکو مشکل هم حل شوی دی، ځکه چې په دې برخه کې له پخوا هم مشکل و. حکومت ډېره بودیجه نه درلوده د معاشونو لپاره.
بله، د ښوونکو معاشونه سي ځینې معاشونه یونیسف ورکوي او ځینې خپل حکومت ورکوي. د یونیسف په مالي ملاتړ د پوهنې ریاست په هلې ځلو 85 ښوونځیو ته یا خو د شاپ کې زمینه برابره شوې ده.
ښاغلی عمری، تاسو د مولوي صاحب نیازی خبري واورېدې چې ډېر ښوونځي غیر فعال ښوونځي فعال کړي دي. تاسو د یو ژورنالیست په اسو وایست څومره ښوونځي واقعا فعال شوي دي؟
د تعلیمي بهیر په اړه که څه هم د زابل ولایت کې تعلیمي بهیر په برخه کې د تیر شلو کلونو راهیسې ستونزې موجودې وي، چې یو غټه برخه ستونزه یې د ښوونکو د کمښت ستونزه وه. بل په دغه وخت د حالاتو تقاضا و چې امنیتي شرایط برابر نه وو. په لرې پرتو سیمو کې په ولسوالۍ کې مر ښوونځي ډېر کم ښوونځي فعال لرل. حتی داسې وخت هم و چې څلور پنځه ولسوالۍ کې مر لیسې عالي لیسې نه لرلې. ولې د امنیتي حالت د تحول پر اتک سره د ښوونځیو بهیر د ښوونځیو وضعیت په زابل کې ښه شوی ده تر حده. زه لرې تاثره تر حده موافق یم، خو متاسفانه چې لا هم ستونزې شته په دې برخه کې د ښوونکو د کمر ستونزه ده چې تاسو خپل پوښتنه کې مطرح کړه. اوس هم په کافي اندازه ښوونکي نشته. د په مرکز کې هم ځینې ښوونځي شته چې تشکیل لري، رسمي تشکیل لا هم بشپړ نه ده، ځکه دا داسې پروسه لري چې د مخکې چې کوم ستمر جوړ شوی د کانکور د لارې څخه ازموینه اخیستل کېږي او د کانکور د ازموینې وروسته رسمي ښوونکي په دنده ګمارل کېږي، تر څو د هغوی د شرماشاتو ته مرایل هم وسي او هغوی رسمي چوکاټ ته داخل شي. د ښوونځیو په برخه کې په ځینو ولسوالیو کې نوي ښوونځي پرانیستل شوي دي او زده کوونکي هغو ته ورځي. هغه ولسوالیو کې د بیلګې په ډول ولسوالۍ مریادولی سو، په شینکۍ ولسوالۍ کې، په ارغنداب کې ځینې ښوونځي پرانیستل شوي دي. دغه کار کامې له ما سره نشته کېدای چې په هغې ریاست سره وي، خو دغه ښوونځي چې پرانیستل شوي دي دوی هم اوس هم د نه یوازې د ښوونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي، بلکې ځینو ساحو کې د کرتاسي او د کتابونو ستونزه ده، د تعمیراتو ستونزه ده. ځینې د تېر نظام په وروستیو کې د اقرا برنامې له لارې ځینې ښوونځي جوړېدو د هغوی د تعمیراتو کارونه روان وو، خو بیا هم په هغه اندازه چې اړتیا ده په زابل کې ډېر ښوونځي ملا هم تر اوسه پورې خپلې ودانۍ نه لري او زده کوونکي په اصطلاح سیوري ته یا په عام ډاګ باندې زده کړې کوي، درس وایي. نو په دغه برخه کې او د ښوونکو د کمښت ستونزه په دې شک نشته. د ډېر ښوونځي چې دي لا هم ښوونځي نه لري، ځینو ولسوالیو کې بیا مسلکي ښوونکي نشته دا چې یعنی علمي کچه دومره نه ده. دا ستونزه له وخت څخه موجوده ده. زه هیله مندم چې په دغه برخه کې اسلامي امارت یا حاکم نظام ډېره توجه وکړي زده کړو بهیر ته، د ښوونکو د ګمارنې بهیر ته، او دغه پروسه چې صلاحیت یې اوس په مرکز پورې مربوط ده د مرکز کانکور له لارې به ابتدام کېږي. زه وایم چې د پروسه ده د اوس لپاره اسانه چې ځکه د امتحان ازموینې اخیستنه او د هغې ته نوملیکنه دا ډېر کافي اندازه وخت نیسي، او نوي ښوونکي چې ګمارل شوي دي، نوي ښوونځي چې پرانیستل شوي دي، هغوی دې ته عاجل اړتیا لري چې هلته د زده کړو دپاره د هغوی وګمارل شي. نو په دغه برخه کې څه ناڅه ستونزې شته. یا په تېرو کې موږ ځینې داسې کورسونه هم لرل د پوهنې ریاست له لورې چې موږ لیدلي دي چې هغه په ولسوالیو کې مساجدو ملا امامانو ته به دنده ورکول شوې وه، یا هم له مسجد څخه هم د ټولګي یا د ښوونځي کار اخیستل کېده، یا ځینې کورسونه په محلو یا سیمو کې په بدون د دې نه چې هغه ځای او تصحه ورته مشخصه شي د لوستو کسانو له لورې د پوهنې ریاست یوه برنامه درلوده، نو چې هغه هم تر حد پورې موثره وه. دا چې اوس ولسوالیو ته د ښوونکو تګ هم اسانه شوی، د ښوونکي هم درشته کوي، مسلکي کسان، او موږ ډېر علمي قدرونه هم لرو، ډېر فارغان هم لرو چې د پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي، د لیسانس په کچه، د ماسټرۍ په کچه. او یو ښه خبر دا ده چې پاس کال موږ خپله د زابل د لوړو زده کړو موسسې څخه د ښوونې او روزنې پوهنځي څخه فارغان لرل. نو زما هیله دا ده چې د دوی په ګمارنه کې پاملرنه وشي، او هغه ښوونځي چې حاکم نظام یا اسلامي امارت اوس فعال کړي دي، زما هیله له دوی څخه دا ده چې د دوی د زده کړو د کیفیت په بهتروالي باندې کار وشي. موضوع چې په تېره نظام کې په روسیه کې متاسفانه چې د حالت خرابوالي د وجې چې ځینو ولسوالیو کې ښوونځي نه وو فعاله، تشکیل مرکز ته انتقال شوی د عمر د ولسوالیو د ښوونکو د سلګونو ښوونکو تشکیل مرکز ته انتقال شوی او تشکیل کم شوی ده.
مولوی صاحب څه وایي ستاسو د عمری صاحب د خبرو په ارتباط؟ خصوصا د تشکیل یادونه یې وکړه چې مرکز ته انتقال شوی دی، او دا لازمه ده چې یو انډول وي کنه، څنګه چې مرکز ته توجه کیږي ولسوالیو کلیو ته هم پام وشي. مهرباني نظر مو څه دی؟
بالکل مهمه ده. مرکز دغه رسیدګي ولسوالۍ دغه رسیدګي مرکز ته نشي کېدل، په خو کده چې ولې چې امنیتي حالات خراب ولې دې د ښوونکو تشکیل مرکز تر کړی وي، سوالات ان شاء الله برابر دي. نو د پوهنې ریاست او ټول کې د زابل ولایت د ټول حکومتي چارواکو کار ده او هڅه ده چې ټول لرو پروتو سمو ته ولسوالۍ ته د زده کړو د بهیر وغځي، هغوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي، او ان شاء الله ډېرې جدي هڅې کوي خدای کول په نږدې وختو کې به دا ستونزه حل شي.
مولوی صاحب، یو بل موضوع چې دا هم په زابل کې ډېره مهمه ده، هغه د اوبو د کموالي ستونزه ده، او ویل کېږي چې سږ کال په همدغه حوزه کې وچکالي وه. تیره اونۍ مو د اروزګان په اړه خبرونه لرله، هلته هم دا شکایت و چې ورښتونه کم شوي دي. قسم په وروستیو کې بارانونه وشول، ځینې ځایونه یې سیلونه هم راوستل، خو دومره ګټه یې نه ده کړې. په زابل کې وضعیت څنګه دی له دې نظره؟
زابل تجارت باندې ولاړ ولایت دی، د دې ځای خلک اکثر لکښت تجارت سره کار کوي. نو رښتیا مشکلې بالکل ډېره زیاته ده، د ولایت مشکلې ځپلې ده، نو خلک یې ډېر مشکلې ځپلې دي. کوم بارانونه چې شي هغه د اوبو په برخه کې کافي نه دي، په ډېرو سیمو کې مشکلې له وجې څخه د زراعت ډېر کمزورې شوی دی، چې ولسونه رښتیا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د زراعت ریاست په دې برخه کې خپلې مرستې ان شاء الله نه دي سپمولي. زراعت ریاست د یونین مسؤلو لري څلور سوه اته پنځوس مالدارانو ته د حیواناتو توکي ورکړي دي، او د غوښې د زراعت ریاست د ترکیې هېواد د لوستل شوي زرګونه مېوه لرونکي نیالګي د باغدارانو ته ویشلي دي. همداراز د زراعت ریاست له لوري د دوه زره کوچیانو او ځایي مالدارانو ته، چونکې دا خو ښکاره خبره ده چې وچکالی پر د کوچیانو پر مالداري باندې هم اثر پرې باسي، نو د ریاست ریاست له لوري د دوه زره کوچیانو کورنیو سره د حیوانات لپاره خوراکي توکي ورکړل شوي دي. د زراعت ریاست په دغه برخه کې تقریبا خپله ټوله هڅه کړې ده، د پنځه دېرشو میلیونو عواید یې راټول کړي دي په دې نه راکې، او په ټوله کې د زراعت ریاست خپله هڅه کړې ده چې د وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. له داسې نور ریاستونه چې دي، د طبیعي حوادث ریاست، دا هم له وشکاله زکل سره خپل مرشت کړي دي دا هم دا کافي نه دي رښتیا هم د برخه کې د خلک له وشکاله زه خبر شکایت دي او دا ولایت چې رښتیا هم له وشکاله ډېر خپل دی نو که بارانونه ونه شي لکه څنګه چې اوس دا روانه ده نو وشکاله به نور هم دا خلک وځي
مولوی صاحب لمړی تاسو ته درځو همدر صاحب پښتنه حمله تاسو څخه و چې یو څوک غواړي چې کتاب چاپ کړي ستاسو ریاست څومره د ته بودیجه لري چې د خلکو کتابونه چاپ کړي
بلې د وزارت له طرفه خو موږ د کتاب د عامو خلکو د کتابونو د چاپ په برخه کې کوم ځانګړی بودیجه نه راکړل شوی خو بیا هم څوک کوم لیکوال کوم شاعر افتکار کړی کتاب جوړ کړی زحمت یې کړلې لمونځ هم مرسته وغواړي نو انشاءالله د وړاندیز له لارې وزارت څخه هم مرسته ورته اخیستلی شو دلته چې شته مطبعې د مرکز کې دي هغوی ته خواهش کولی شو ځینې چې تفکیب ورسره وکړي یا خپل د ریاست له طرفه هم موږ چې هغو سره مرسته کولی شو نو پاتې شولو تاسو د ریاست اړوند وویل ریاست خو د کتاب نه لري معلومه خبره ده چې ریاستونه کې مجلې یا جریدې چاپېږي زابل ولایت هم د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم د نورو ریاستونو په څیر یو جریده لري چې د سرور جریدې په نوم باندې یا چاپېږي د لسره زمینې جریده ده د کتابونو د چاپ ته مهم تکال دی چې انشاءالله کتابونه به چاپو خو تر اوسه پورې موږ د کار باندې فعال کړی دی
محمد اکبر ته هم که جواب وایست د پښتنم له تاسو څخه ده چې دی وایي چې په زابل کې تریاک شکاره خرڅی شي
نه محمد اکبر کوم خبرې چې دا د امامت څخه مل شکاري چې خو کله هم داسې دی د لرنستي کسانو سره غځای او مطلب
عمری صاحب تاسو ته درځم د روغتیا په برخه کې هم په زابل کې شکایتونه کیږي داسې شکایتونه مشتم راغلي دي په پیغامونه شته دي اوریدونکو چې کلینیکونه نسبت نورو ولایتونو ته په زابل کې کم دي او هغه چې دي هغه بیا خلکو ته درمل نه ورکوي
یو نقطه دغه د تشکیل د پهنې ریاست تشکیل په ارتباط مرکز کابل ته انتقال شوی د تشکیلې او بل د شونځي په ارتباط یو شی چې ما ذهن نه وته متاسف کنه چې واځي په دریو سالې کې مرشدي نه شونځي لرو دغه برخه تک توجه وسه چې دا د رسوند ده او په تو پاتې وول سالې کې مرشدي نه د کوونکو لپاره شونځي نه لرو د امر سره په برخه کې سروان صاحب کڅه هم چیرته چې کاري البته په خامخا ته به ستوځي ول سالې کې یو وخت موږ ریواز 15 کلینیکونه لرل اوس دغه تعداد دغه څه وخت مخکې معلومات چي تقریبا شپېتو یو شپېتو کلینیکونه تر رسیدي زابل له سول سالې لري او دا چې د زابل جوړش داسې د تاسو مخکې اور باندې لاندې خبرې مخکې چې هغه غرنۍ تیم هم دی داسې فاشل منطقې دی کله نو کلی لري پاتري دغه وسنی کلینیکونه چې دا هم بسنه نه کوي خو بیا هم د عامه روغتیا په برخه کې خدمات ډیر ښه دي تر اوسه پورې په مرکز کې هم په ولسوالۍ کې هم امبولانسونه ستاسو د دوی د انتقال لپاره کلینیکونه فعال شوي دي تقریبا د شپې په شاوخوا کې او البته چې دي دغه په ټول کې کوایې د ډاکټرانو شتون د خدمات وړاندې کوي